دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د امنیتی چارواکو په وینا نن د اگست په 28مه د کابل د ښار په 5مه 15مه او 15مه امنیتی حوزه کې چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه نن سهار په 6:00 بجو د امنیتی حوزې د چلستون په سیمه کې وشوه. د کابل د امنیه د قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویل دي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوې او د یو ملکی وګړي په شمول دوه تن نور زخمي شوې دي. دویمه چاودنه نن سهار په 5 بجو او 40 دقیقو د 15مې امنیتی حوزې د چارایی شهید په سیمه کې وشوه چې دوه تنه پکې زخمي شوې دي. د کابل د امنیه د قومندانۍ ویان فردوس فرامرز همدارنګه زیاته کړې ده چې دریمه چاودنه نن سهار د کابل د ښار په 15مه امنیتی حوزې کې شوې ده، خو څوک پکې نه دي تلف شوی. تر دې مهاله د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د تیرې سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مهال هم د کابل د ښار د دغو حوزونه سوار لس راکټي بریدونه وشول چې د ښځو او ماشومانو په شمول لس تنه پکې ټپیان شول. په افغانستان کې د قاتم لاتر د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر وایي وسلوال طالبان باید بریدونه او جګړې کمې کړي. نوموړي د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل سره شمال ته د سفر په مهال ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید سیاسي پروسه عملی شي. په افغانستان کې مشت بارنۍ قوا ویلي دي چې شمالي ته د خاغلی میلر د سفر هدف د شمالي ولایتونو د امنیت ارزیابي او د افغانستان سره د ناتو د ملاتړ خودل دي. په افغانستان کې د قاتم لاتر ماموریت په دې اړه په خپل فیسبوک کې د خاغلی میلر له قوله لیکلی دي چې د افغانستان خلک سوله غواړي. دا یو اړتیا ده چې طالبان باید بریدونه او جګړې کمې کړي. د افغانستان قواوې به له خلکو دفاع ته دوام ورکړي او موږ به یوې سولې زیروغې جوړې ته د رسیدو لاره تعقیب کړو. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې ډیره د 8 هیوادونو ائتلاف به د افغانستان د قواو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي چې په راتلونکي کې د مخالفینو د بریدونو د دفاع کولو توان او طاقت ولري. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قومندان په داسې مهال دا څرګندونه کړې دي چې نن د شنبه په ورځ هم د افغانستان د بیلابیلو برخونو د نښتو راپورټونه ورکړ شوې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د چمن سپین بولدک د لارې د بیا خلاصېدو سره نن د سهار تر 9:30 بجو پورې 8000 کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه لار باندې تللی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه لار په نن د جمعې په ورځ د سلور مشتنی زن نروسه په دایمي ډول بیرته پرانستل شو. په جنوبي حوزه کې د بارنیو چارو د وزارت د نمائندګۍ د ادارې رئیس ظاهر الکو نن امریکا غږ ته وویل چې د بارنیو چارو د وزارت د مشرتابه محمد حنیف اتمر د حسن روسه یو ځل بیا د جمعې په ورځ دغه دروازه د دواړو هیوادونو په موافقه په دوه اړخیز ډول د مسافرو او تجارت لپاره د پخوا په شان پرانستل شو. مسافر کولی شي چې د پاسپورت تذکری او د هویت د کارت لمخې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او ډیپلوماټیکو اړیکو او د سیمې په تجارت مثبته اغیزه ولري. په دغه لار باندې هر ورځ تر 40 تنو پورې افغان او پاکستانی اتباع د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. دغه راز د افغاني سوداګرو په تازه میوه بار لارې هم پروند جمعې په ورځ د سپین بولدک نه چمن ته رسیدلی دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 950 تنه په کورونا اخته شوي دي. دغه وزارت نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د 328 سمپلونو معاینات شوي دي چې 950 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په دې حساب اوس په ملک کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 23,953 تنو ته رسیدلی دی او په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس له امله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د د امریکا د ولسی جرګې غړي د دیموکراتانو سره نن سم دستي یو نادره غونډه کوي چې د پوستي خدماتو لپاره عاجله بودیجه تصویب کړي، ځکه چې د کورونا د وبا په وخت کې د نومبر په میاشت کې انتخابات کیږي او په ملک کې د پوستي لارې د رایو د چارو لپاره ترتیبات نیول کیږي. دیموکراتان د پوستي خدماتو لپاره 25 میلیارډ ډالر اضافي بودیجه غواړي او همداشان د هغو بدلونونو لری کول غواړي چې د پوستي خدماتو ادارې تازه د پاکټونو د بیلورو د سری ماشينونو او په مامورینو د اضافه کاری د پیسو د قطع کولو لپاره وځ کړی وو. روسی ناراضی الکسی نوالین چې ګومان کیږي زهر ورکړ شي ودی او په کوما کې ده، نن د شنبه په ورځ سهار په الوتکه کې برلین ته انتقال شو چې د برلین د ښار په لوی روغتون کې علاج شي. د روسیې ډاکټرانو نن وختي ویل چې د دوی نه وغوښتل شو چې اجازه ورکړي چې نوالین د علاج لپاره جرمني ته یوړل شي. د نوالین کورنۍ وایي هغه ته په سایبریا کې د دې هفته په اوایلو کې قصدن زهر ورکړ شي ودی. د اومس د خار د اول نمبر روختون ډاکټر اناتولی کلچنکو ویل چې د مریض حال ثابت دی. د جمعې په ورځ هغه بیوخو او د ماشين په زور سا اخیسته. ډاکټر اناتولی ویل د هغه د کورنۍ د غړو د غوښتنې په اساس موږ اجازه ورکړه چې نوالین د علاج لپاره بل روختون ته انتقال شي، خو ټول مسؤلیت به د هغه د کورنۍ په غاړه وي. د محلي روختون ډاکټرانو ویلي دي چې د هغه حالت نازک ده او بل ځته د هغه انتقال ول خطر لري، خو موږ د خلکو د اعتراضونو لکبله د هغه د وړلو اجازه ورکړه ده. مېرمنې یولیا نووالین د جمهور رئیس پوتین نو غوښتل چې د هغه پزر تر زره انتقال ول کې ورسره مرسته وکړي. د مکسیکو جمهور رئیس د جمعې په ورځ مقاماتو ته ویل چې د هغه ویډیو په اړه کې د تحقیقات وکړي چې خي چې ورور نقد رشوت اخلي، خو ویل چې اغه د بسمنه د پیسو یو برخه و چې د 2015 کال په محلي انتخاباتو کې ولګول شوې، اغه د رشوت پیسې نه وي. جمهور رئیس اغه خبريالانو ته د خبري وکړي چې آنلاین خبري چینلونو دوه ویډیوګانې خبري کړي. د مکسیکو خبري اجانس دا ویډیوګانې په داسې حال کې خبري کړي دي چې په مکسیکو کې د یو والی رتبه شخص د رشوت خوري قضیه روانه ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د جمعې په ورځ راپورټ ورکړی دی چې په امریکا کې د کورونا د وبا د مړو نیمایي برخه تور پوستي، اسپانویان، بومي امریکایان او آسیایي ول اصله امریکایانو. د اسوسییټډ پریس او د یوې غیر حکومتي مؤسسې مارشال پروژې د تحلیل لمخې چې د عدلي جنايي سیستم په اړه کې معلومات غونډوي، دغه خلک چې د امریکا د نفوسو 30% کیږي د سرجم مړینې نه 25% مړینې په همدې خلکو کې شوې ده. په امریکا کې د دنیا د نورو ملکونو نه ډیر خلک په کورونا اخته شوي دي. 15.8 میلیونه خلک په دې ساري ناروغي اخته دي او 15,000 نور خلک د دې وبانه مړه شوي دي. د جان هاپکنز په هانتون د نننی راپورت لمخې په نړۍ کې 20 میلیونه خلک په دې وبا اخته دي او 800,000 نور د کورونا نه تروسه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د عاجلو خدماتو رئیس مایک راین د جمعې په ورځ ویلي دي چې په مکسیکو کې د دې وبا ازموینه محدود ده. هغه چې په جنیو کې خبري کولی ویلي دي چې د امریکا په نسبت چې په 100,000 خلکو کې 50% کسان ماینه شوي دي، په مکسیکو کې په 100,000 خلکو کې د 3 تنه ماینات شوي دي. په مکسیکو کې تر نن سهار پورې 550,000 خلک په کورونا اخته دي او 950,000 نور په دې وبا مړه شوي دي. د جنوبي کوریا مقاماتو په ملک کې د ډیرو خلکو په غونډېدو بندیز لګولې ده. کلیساګانې، نایټ کلبونه یې بند کړي دي او په دې علاوه نن درچیان اجازه نه لري چې د سپورتي لوبو لیدو ته ورشي. د جنوبي کوریا د ساري ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي مرکزونو خبر ورکړی دی چې نن 302 دیش کسه تازه په کورونا اخته شوی دي. د 300 نه زیات کسان تر اوسه مړ دي او د 1,000 نه زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوی دي. راپورټونه وایي چې په سو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس بیا خپور شوی دی. په برلین کې د خوونځي د بیرته پرانستلو نه وروسته د ناروغي خبره شوې ده. سلګونه شاګردان او د شخصي خوونځي او پرسونل قرنټین شوی دي. په فرانسه کې سره د دې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو کې په دې ویروس د 4,500 د زیاتو نور خلکو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی ده. ټاکل شوی ده چې شاګردان بیرته خوونځي ته ولاړ شي. په جرمنی کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ خبرداري ورکړی دی چې د بلجیم پایتخت برسلز ته چې د کورونا ناروغي پکې ډیره ده سفر ونکړي. او برتانیې د جمعې په ورځ ویل پلان لري چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دې کال په اخر کې د ټولو خلکو معاینات شروع کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي هیله یې ده چې د کورونا وبا په کم 2 کلونو کې ختم شي. او د سور زراهیسه د کالیفورنیا د ایالات په 1500 زنګلونو او سیمو کې اور لګیدل دي او د اطفایي 2000 ماموران لګیا دي چې دغه اور مړ کړي. په دغه اور کې تر دې د مسلور تنه مړ شوې دي او 300 نور جوړ شوې دي چې د اطفایي ماموران هم پکې دي. د کالیفورنیا والی ګیون نیوسام ویل دي چې د امریکا د نورو ایالتونو نه علاوه د کاناډا او د استرالیا نه هم مرسته غوښتل چې دغه اور په مرکولو کې ورسره مرسته وکړي. نو وړي ویل دي چې د استرالیا په ځنګلونو کې د اور د لګیدو تر ټولو بد پیښې کیږي او استرالیا په دې برخه کې کافي تجربه لري. د کالیفورنیا والی ویل دي چې اور په شمالي کالیفورنیا باندې هم بد اغیزه کړې ده او لزګونه زره خلکو خپل کورونه پریخي او سرګونه کورونه او ودانې سوځېدلې دي. خاغلی نو ساموول مونږ په ډیرو کلونو کې داسې اور نه ولیدره. جمهور رئیس ټرمپ د کالیفورنیا د ایالت چارواکي ګرمبلېری دي او ویل دي چې د اور د مخنیوي لپاره د هغه سپارښتنې لپاره مغورځولې دي. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکات میلر وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د طالبانو تاوتریخوالی کم کړي. شغلی میلر وایي دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي تر څو هغوی په اوږدمهاله توګه په افغانستان کې سوله تامین کړي. د بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې نور د بین الافغاني خبرو د جنډولو لپاره هیڅ مشروع دلیل پاتې نه دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کړی دی. شاغلی خلیلزاد چې پر خپل ټویټر په کابل کې د سولې د یو فعال ډاکټر عبدالباقی امین د وژنې په اړه د خندنې پیغام خپور کړی ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر وړاندې د ځنډ کوم دلیل نه دی پاته. شاغلی خلیلزاد ویلي چې د ډاکټر باقی امین وژنه د هغه کسانو کار دی چې غواړي د سولې پروسه له خنډ او ځان سره مخ کړي. خو افغان حکومت وایي چې پر افغانانو او افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو خلک د سولې د پروسې په اړه مایوس کړي. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د بریدونو او نشتو راپورونه ورکول کیږي، افغان حکومت وایي چې نړیوال باید پر افغان ځواکونو او خلکو د طالبانو بریدونه محکوم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې دغه بریدونو د سولې د پروسې په اړه خلک ناهیلي کړي. بلخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر چې شمال ته د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره سفر کړی وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ به یو سولیز جوړجاړي ته د رسیدو لاره تعقیب کړي.
موږ پوهیږو چې افغانان څه غواړي. افغانان سوله غواړي. د دې لپاره په کار ده چې طالبان تاوتریخوالی را کم کړي. موږ له افغان ځواکونو سره په دې اړه خبرې کړي. هر تاوتریخوالی تر هغه زیات تاوتریخوالی منځته راوړي. افغان ځواکونه به د افغانانو خوندیتوب ته ادامه ورکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خلاصون پر سر د ناندروی له امله ځنډیدلې. د مصالحې عالي شورا وایي چې د شورا د غړو لیست ورستۍ سوی. دوی خبرو ته تیار دي او اوس په کار ده چې طالبان هم خبرو ته تیاری وشي.
یوازینۍ مسله د بندیانو وه چې رئیس جمهور د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړي او شروع هم شوې ده. اتیا تنه خوشي شوي دي او ستمه ده چې طالبان هم خبرو ته حاضر شي تر څو مذاکرات پیل شي.
د کم شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د یو شمیر هیوادونو د نه خوشي کولو پر غوښتنه له حقوقي او عدلي اړخه بحث روان دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول اسیران باید د طالبانو د نږدې 15,000 بندیانو له خوشي کېدو سره خوشي شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې شوونځي بیرته پرانستل شول او د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په شوونځیو کې په جدي ډول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي. په افغانستان کې شونځي په داسې حال کې برته پرانستل سول چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلیرو ساعتونو کې کابو شپېته تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. ممتاز بهیر په دې باره کې رپورټ لري.
له شاوخوا 15 میاشتې ځنډ وروسته د افغانستان د کابینې د پریکړې په اساس نن په رسمي ډول په دغه هیواد کې بیرته خوانځي پرانستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په خوانځیو کې په جدي ډول روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیول شي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نوزت ویل
وزارت معارف نظارت خود را قوي تر و بشتر
د پوهنې وزارت خپل نظارت لا زیاتوي او پیاوړی کوي ترڅو موږ د عامې روغتیا وزارت صحیح سپارښتنې په سمه توګه په پام کې ونیسو او عملي کړو. زموږ غوښتنه له کورنیو څخه او له هغو میندو او پلارونو څخه چې د اولادونو حضوري درسونه یې پیل شوي دا ده چې خپلو ماشومانو ته کورني ماسکونه جوړ او هغوی ته یې ورکړي او خپل بچیانو ته هر ورځ لارښوونه وکړي ترڅو ټول هغه صحیح ټکي چې په خوانځیو کې د خونکو لخوا دوی ته ویل کیږي رعایت کړي.
په ټولګیو کې له ماسک څخه استفاده، د ټولنیز واټن ساتل، د لاسونو نه ورکول، له نږدې روغبړ څخه ډډه کول، د ځان او چاپیریال پاکوالي ته پاملرنه هغه سپارښتنې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د حضوري تدریس پر مهال کړي دي. اغله نزهت زیاته کړه چې دا ټول سپارښتنې به په دولتي او خصوصي خوانځیو کې په جدي توګه رعایت شي. د پوهنې وزارت وایاندې دغه راځول چې خونکو ته هم سپارښتنه شوی تر څو هر ورځ په ټولګیو کې د درسي ساعتونو پر مهال زده کوونکو ته د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت له ټولو خوانځیو او پوهنتونونو سره د وړیا اړیکې 1568 شمیره شریکه کړي تر څو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پر مهال له دغه وزارت سره تماس ونیسي. د وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی وویل
وخت چې په کوم سنب کې یا ټولګي کې دغه کوم شخص مثبت وخیزي یا مثبت شي یا غلایم ولري نو هغه ټول سنب به رخصتيږي او کورته به ځو قرندنګيږي. اړوند مسولین د ادارې به له دغه شمارې سره رابطه کوي تر څو زموږ سرویلانس ټیم لاړ شي او سمپل واخلي او په روغتون کې تجرید یا اتر درمالنه نن دی ونیسی او دغه تاسو دغه نتیجه راوځي چې نتیجه یا فایل مثبت و په روغتون کې به بستر کیږي او که منفي و بیرته خپل خوانځي دامه ورکړي ټول غټولګي یا سینه به بدرسونه فایل کوي.
خاغلی ترکی زیاته کړه چې چیرې په هر ټولګي کې د کورونا وایروس یو یو مثبت پیښه ثبت شي نو هغه خوانځي یا پوانتون به په بشپړ ډول بیرته وتړل شي. له دغه ګواښونو سره سره په کابل کې زده کوونکي د ښوونځیو د بیرته پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له قرنطین وروسته د حضوري تدریس ویلو له بیرته پیلېدو څخه خوښ دي. د احمد پونوم په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي امریکا غکته وویل
موږ د مکتب اول ورځ وانه شاګردان ټول ډیر زیات خوشاله ول. بلخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ښوونځیو کې ډیر زیات ترتیبات نیول شوي نو شاګردان هم خو دسکشی او ماسکونه ور سره و موږ مکتب کې خو هم دسکشی او ماسک ټول شاګردانو سره.
په افغانستان کې ښوونځي په داسې حال کې بیرته پرانستل شوی چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې 95 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د دې وایروس مثبت پیښې کابو 18000 ته لوړې شوې دي. د روغتیا وزارت رسمي معلومات ښيي چې د ناروغانو له دې شمېرې 1315 اتیا تنه مړه شوي او کابو 8000 نور بیرته روغ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو د کندوز خان آباد پر لوی لارې د ملي اردو څلور لوی بیسونه د طالبانو له خوا سقوط شول چې نن شنبه سهار وختي پر دغو بیسونو باندې حمله کړې وه. ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې باره کې رپورت لري.
له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار جګړې دوام درلود او دغه لار د مسافرو او سوداګرو د تجارتي مالونو د انتقال لپاره بنده وه. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وای چې وسلوالو طالبانو د عام خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړیو په دې خاطر افغان ځواکونه د دغه لارې په شاشه ویچې په جګړه کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي خو عام خلک وای چې د افغان سرتیرو دغه قرارګاګانو ته خوراکي مواد نشو رسول کېده. عصمت الله مرادی وای
د خانابات او لاره کوم بيزونه امنیتی پوسټ چي دي الله هغه ځ امنیتی ځوکونو تاکتیکی شاته کړای ترسو حالت پسیمه کې ځای اوسیدونکو ته ځان و نوړي ځکه طالب وسلوالو په دینو صحاتو کې د خلکو کوونکو کې خپل سنگرونه جوړ کړی و نه لدی عمله چې هغه هدف ګرځول کې خلکو ته ځان اوړي نو د خلکو ته ځان وختو مخنیوي په خاطر باندې امنیتی ځوکونو لا پوسټو څخه موقتی شاته کړای پلان شته د 210 پامیر خپل اردو کوم پلان چې موږ سره شریک کړی د صحاتو د د بیرته نیولو همداشان د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي لپاره دوی به د خپل پلان مطابق بیرته په دغه ساحاتو باندې عملیات شروع کړي.
په جګړه کې د تلفاتو په اړه چارواکي څه نه وایي، خو تیر ورځ د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د دغه لارې په شاوخوا سیمو کې د 18 تنه وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې وه. د سیمې خلک وایي چې د لارې بندېدو دوی او د دوو ولایتونو تخار او بدخشان خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د پوسټو ته په دلارو کې سیدي نو سالور ورځې یا 15 ورځې خوراکي مواد نه دی وړل شوی، نو د دغه وجنه خلک مجبور اسول سي خپلې پوسټې یا خپل ځایونه څنګهونه پری دي. په اول شپو کې جګړه شوی او پس لغه باندې په دوی باندې له سالور طرفو نه لارې قطع شوی، پاس لاره قطه کېدو نه خوراکي مواد په دوی باندې بند سول. کله چې کومکی راتلل کومکی باندې حمله وسوه، پاس لاغه دوی مجبور اسول دغه لوجنه دوی د خپل سنگر پرخه دا تللی دي. وقت سه ډیر مشکلات دي. د سيزو علي آباد نه بس زو خان آباد ته سیمنګه مخکې دسه ک نیم سات لاره وس یو سات ډیر لاره منګه تایکو تر سوس خان آباد ته ورسیو.
جنگونه دي بس د غزه خپل هرچ طرف ته تلمون جنگ د امام صاحب بندر باندې او لاره بند ده. زه د خپل وس منتظر مچ کله لاره خلاص شه
زمبا کور. د قندوز اوسیدونکو وای چې دغه خار د طالبانو له خوا د محاصرې په حال کې دي. د تخار لار له لسوره زوره په دی خوا بند و او نن د دشتیرچی امام صاحب او قلیزال ولسوالۍ لار چې شیرخان بندر سره وسلیږي هم د جګړې لامل بند شوی و. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ویلي ک افغان حکومت او خیریه بنسټونه ورسره د لومړنیو خوراکي موادو مرستې نس کولای، نو وزیرستان ته دی د بیرته تاګ لپاره زمينه ورته برابره کړي. زموږ خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې رپورت لري.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال حکیم خان وایي چې مخکې به ورسره په هرو دریو میاشتو کې یو ځل مرسته کېدله، خو اوس یې څلورو میاشتو په تیریدو سره هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. حکیم خان آشنا رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مرستندویو سازمانونو له لوري د لومړنۍ خوراکي توکو د نه مرستې له کبله د اقتصادي ستونزو په ډېرېدو سره ژوند تریخ شوی.
چې موږ ته دا حق پیرارو کوي چې نه رکوي نه غوړو، نیم ته جر کوي نیم ته نه دا نه غوړو. درو میاشتو مرسته رشي درې شپږ میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت تیریږي. خاید باید ګرمخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي، چې د خلک په خپل کورو ته ورشي، په خپل مزکه وړول شي، د خلکو ته دی وا یا روغ وختل شي، مهرباني ده وشي.
په کال 2014 میلادي کې د ضرب اعظم نظامی عملیاتو له امله له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان نه خوست شاوخوا څلور ډېر زره کورنۍ را بي ځای شوې، خو زیاتره هغه بیرته ستنې شوې او شاوخوا 8500 کورنۍ اوس هم د غلطه میشته دي. د دغه کډوالو یو مشر ملک حبیب خان وای سربیره پر دې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر ایله لوري مرستې کمې شوی، افغان حکومت هم د مرستو را جلبولو ته څټاړه ولای.
په نړیوال باندې ځکه چې دغه خلک چې ما د مرستې ډېر اړتیا دو ډېر وتا غادي ځکه چې په دا کې په مشک کونډې دی ما یو پوندی یتیموندی غریبوندی همیش د لا دا شانه چې یو پونوي یو پټایوي یو دانی کسا کیروی چې میر یا تجارت و که میر چه دوازار از ویلا سم کل کرو وشتی یی ده میر چه کما دو ات شاینستا ات تاریکانستا چه میر باغاری لیرا چه گاتا واتا وکی.
په ورته وخت کې د خوست دی والی وین طالب منګل آشنا رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې میشت وزیرستانی کډوالو سره حکومت د مرستندویو ادارو پر مټ په خپل وخت مرستې کړي او لایې هم هڅه کوي. د طالب منګل په وینا وزیرستاني کډوالو ته په خپل وخت د مرستو رسولو لپاره د هغوی غوښتنې له اړوند حکومتي ادارو او خیریه بنسټونو سره شریکي کړې دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو ګلان کیمپ له اوسیدونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوې دي. د دوی غوښتنې او وړاندیزونه مو مرکزی ادارې ته او ترڅنګ یونیسیار ته رسولې دي او یونیسیار نه مو غوښتنه کړې چې د دوی سره د مرستو په برخه کې مونږ سره همکاري وکړي تر څو دوی ته پر وخت باندې مرستې ورسوو. همدا شان د نړیوال خوراکي سازمان څخه هم مونږ غوښتنه کړې چې په دې برخه کې دوی له مونږ سره همکاري وکړي.
تیره میاشت هم چې د غلام خان بندر پرانیستل شو، د کډوالو له افغان حکومت نه قبایلي علاقې شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لپاره د زمینې برابرول وغوښتل، خو کډوال وایي تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدی درخواست رسمن منلی دی. د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون ډیرو برخوالو ټینګار کاوه چې د نوامبر په انتخاباتو کې د اوسنی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړل سي، خو اوس ټوله پاملرنه جمهوریت غوښتونکو ته ده. د دغه ګوند ملي کنوانسیون په همدې اونۍ کې پیلېږي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
سلامونه اونې کې هیلي د دیموکراتانو په کنوانسیون کې تر ډیره پر جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د حکومت پر سیاستونو انتقاد وشو. د کنوانسیون په ورسته ورځ هم د باس په دیو چې د امریکا حکومت د کورونا وایروس سره په مبارزه کې ناکام شوی دی او په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. بایدن وویل چې ترامپ د امریکا په ساتلو کې ناکام شوی دی، اما جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بیا سم دستي ځواب ورکړ. ویل کوم کارونه چې بایدن اوس یادوي په تیر وڅل ویښتو کلونو کې یو هم نه دی کړی، د یوازې خبرې کوي او هیڅ نه بدلیږي. په ورته وخت کې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ د امریکا په انتخاباتو کې د درغلي سره د مبارزې پلان وړاندې کړ. ویل چې په دې پلان کې به د قانون تطبیقونکي او څارنوالان هم ګډون ولري.
د تجلیل یو شیبه د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید او د هغم راستیاله د لومړي ځل لپاره ګډ سره ودرېدل. څو شپې وروسته لغه چې بایدن کاندیداتوري ومنله، ویل انتخاب د رای ورکونکو سره دی.
امریکا د حساس انتخاب په حال کې ده، د واقعي خطر په حال کې، خو د پام وړ فرصتونه هم شته. کولای شو داسې ولار انتخاب کړو چې نور هم په غوسه شو، کم هیله من ووسو، ډیر ویشلی وو، د تیاری او شک لاره، او یا هم مونږ یو بل لاره غوره کړو او یو ځای له فرصت څخه په استفادې د بیرته رغیدو، اصلاحاتو، اتحاد، هیلو او روښنایۍ په طرف ولاړ شو.
بایدن د استدلال هم وکړ چې د کورونا وایروس سره د مبارزې وړتیا هم لري چې دغه په وینا په اوسني حکومت کې نشته.
هیلی داسې وی چې له ګوندي سیاست څخه په پورته مسایلو بحث وشي، او دا ښکاره و چې هغه د برحال جمهور رئیس نوم وانخست. د ترامپ له نوم څخه لرې و، ځکه هغه غوښتل د جمهوري ریاست او هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دغه مقام یې باید وکړي.
د څلورو شپو په آنلاین پروګرامونو کې یو استدلال ډیر مطرح شو، او هغه دا چې یو ډیر متنوع ګوند چې پراخ نظریات باید ورسره یوځای شي څو ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وویل چې ترامپ د جمهوري ریاست د مقام وړتیا نه لري.
هغه د دې مقام لړتیا ورسره هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
خو جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ بایدن ته مستقیم ځواب ورکړ. ویل چې هیواد د رهبری دوام ته ضرورت لري.
که زموږ مخالفین بریالي شي، هیڅوک به په دې هیواد کې خوندي نه وي. زه یوازنی کس یم چې د امریکایانو د هیلو او د بشپړې ګډوډۍ او لیونتوب ترمنځ ولاړ یم.
د جمهوري غوښتونکو کنوانسیون به راتلونکي اونۍ تر ډیره بل ډول وي. ډیرې مستقیمې ویناوې به وي، او ترامپ به له سپینې ماڼۍ څخه خپله کاندیداتوري ومني. جمهوري غوښتونکو له دیموکراتانو ډیر وروسته په آنلاین شکل د غونډې د ترسره کېدو پرېکړه وکړه. کارپوهان وایي دا ممکن د هغوی د وینا او لهجه بدله کړي.
د جمهوري غوښتونکو لپاره راتلونکي ونې مشکل کار دی چې په اساسي شکل پر مخ ولاړ شي. دا نه چې یوازې د منفي کمپاین په هدف څرګندونه وکړي.
د جمهوري غوښتونکو کنوانسیون د دوشنبه په ورځ جوړي. یو نمائندگان به د شمالي کارولینا له چارلټ څخه پکې ګډون وکړي. سمیع الله جلازای د امریکا غږ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.